السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړ پوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت دې کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي.
دا خو که یو پنځه کسې یا ټول نظام هم په بدنامېږي، ځکه دوی د خپل عادت څخه اوړي نه.
په دې اړه به چې آیا طالبان د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو د لرې کولو لپاره دا خبره کوي او که په رښتیا نه غواړي داسې کسان چې پخوا په فساد کې ښکېل وو په راتلونکي کې په کابینه کې شامل نه کړي، د سیاسي چارو له یوې کتونکو سره مرکه کوو. که د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې وروستیو ورښتونو په دې هېواد کې د وچکالۍ د کمېدو په اړه هیلې زیاتې کړې، بې ځایه شوې یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ماشومان تورسرې دغه ناروغه دي، واوره راساسي، واوره د اسمان نه راځي، زموږ د ماشومانو په وجودونو باندې نخلي.
په دې اړه مو د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره هم مرکه کړې ده.
اورښتونه تل د وچکالیو مخه ډپوي او وچکالۍ ته د پای ټکی کېږي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونه مهیروي د خزل لپاره او اساسي بشري حقوقو. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته مختبرم خو پایلې د سات په مهمو خبرونو کو. زما همکار اجمل اند خبرونه چمتو کړی دي.
ورستیو سیلابونو ورختونو په بدخشان، هلمند او ځینو نور ولایتونو کې خلکو ته تلفات او همدارنګ مالی زیانونه اړولې دي. د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر د پخواني ولسمشر غنی هغه ادارې کړ چې کابل کې کپاتې وای وشل کیده او کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی په پاکستان کې وڅېړنیزه اداره وایي چې په دې هیواد کې ترهګر بریدونه زیات شوي. د هلمند په ګرمسیر او واشیر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې. د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر ازادۍ راډیو ته د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ویل چې تېره شپه په دې ولسوالۍ کې سیلابونو څلور کسان وړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. نوموړی وایي د یادو کسانو په اړه د سیمې خلکو پلټنې پیل کړې دي. دغه ورځ په هلمند کې میش خبریال حضرت محمد روحاني ازادۍ راډیو ته هم دا مسله تایید کړه. نوموړی وویل چې ګرمسیر ولسوالۍ کې هم د زیاتو ورښتونو له امله د یو کور چترالوي.
په واشیر ولسوالۍ کې چا ماتم زنګ واري چې څلور کسان اوبه وړي دي او په زرګونه شمسي دارې ماتې شوي دي. د دې تر څنګ یو شمېر کورونه نړۍ دي. تر اوسه معلوم ده چې خوا کسان اوبه وړي، تر اوسه پورې د مرګ ژوند او هغو چې د کور په اړه معلومات نشته. په ګرمسیر ولسوالۍ کې اووه کسان د چت د پرېوتو د عمله.
موږ په دې اړه په هلمند کې د طالب چارواکو څخه سره د تماس هڅه وکړه خو تر اوسه پورې هغوی راته د سیلابونو په اړه جزئیات نه دی راکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو ورځو او شپو راهیسې په هلمند او روزګان ولایتونو کې ورښتونه پیل شوي دي او خو دا ورښتونه په ټول افغانستان کې دي چې په ځینو ځایونو کې واورې ورېږي. په بدخشان کې د واورې د خوېدو په یوه پیښه کې پنځو تنو خپل ژوند بایللې. یوې سیمه ییزې سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازدیګر مهال د راغستان ولسوالۍ په تاجلدره کې رامنځته شوه او برف کوچ هغه پنځه تنه چې د سیند په غاړه یې د زرو په منځلو بوختو لاندې کړل. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخواني ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا رد کړې چې که کابل کې پاتې وای وشل کېده. ملا برادر بیګال ملي ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې دا خبره وکړه.
کاغه بچاو کګداو کارتو کو په دیغه اداره کې موږ در طرف ورته اپو نو موږ بڅنګه یا اشرف غنی وژلې یا بمبل وژلې موږ اډ تجمنو موږ خپل مشرتابه چې کوم هدایت موږ تاسو هغه موږ ټول مجاهدین ورته تجمنو.
که څه هم ملا عبدالغنی برادر د طالبان لخوا عمومي بخښنې ته پر خپل ژمنتیا ټینګار کړی خو تر دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو ادارو ویلي طالبان واک ته له رسیدو وروسته د پخواني حکومت یو شمېر نظامي چارواکي نیولي، ربړولي او یا هم وژلي او په ځینو مواردو کې یې عمومي بخښنې ته پام نه دی کړی. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی په پاکستان کې ترهګر بریدونه زیات شوي. دا د هغه څېړنیز ریپورت موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شو. په دې ریپورت کې ویل شوي چې د وړم کال په نسبت تیر 2020 کال په پاکستان کې د بریدونو او چاودنو کې شپږ 50% زیاتوالی راغلی. د ریپورت له مخې په دې کال کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو لږ تر لږه 204 نوي پیښې په پاکستان کې ثبت شوې دي. وړم یعنی 2020 کال د دا ډول حملو شمیر 138 ته رسیده. دغه راز ویل شوي چې تیر کال په دغه بریدونو کې لږ تر لږه 395 کسان وژل شوي چې له نمایي زیاتې د امنیتي ځواکونو غړي وو. د فرانسې خبرې اژانس په وینا اسلام آباد کې چارواکي او څیړونکي د دې حملو زیاتوالی د افغان طالبانو له مسلې سره تړي چې په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ته ورسېدل.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم دا او نور خبرونه غوښتي وي بیا هم په تفصیل ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت دې کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي. د ښاغلي ام برادر په خبره د مخینی حکومت یو شمیر پخوانی څیرې په لوټمارۍ عادت دي او هیڅکله به د په وینا دا عادت پرې نږدي. د طالبانو حکومت دی لوړپوړي چارواکي د غراز له واکه د پرزول شوي ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړې چې غنی طالبانو یې لوړاندې د وژلو پلان جوړ کړی و. جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي دوی پریکړه کړې چې په خوانیو لوړپوړو چارواکو ته به خپل حکومت کې ونډنه ورکوي. عبدالغنی برادر لمیری ټلویزیون سره مرکه کې چې تیر شپه خبره شوه په خوانی چارواکي په فساد غلا او قتل توران کړل او وی ویل نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي.
دا خو کيو پنځه کاسي یا ټول نظام هم په بدنامي ځکه د خپل عادت څخه اورینه چې کوم عادت درلودي کده فساد کده غلا او کده قتل او کده هر شی هغه به بیا هم کړي.
په خوانیو لوړپوړو چارواکو لا د خغلی برادر د دې سرګندونو پاړه څنګه دی ویلي. دا لوړپوړی طالب چارواکي داسې مهال دا سرګندونې کوي چې د امریکا په ګډون نړیوال ټولنه د طالبانو له حکومت غواړي چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. اونې وړاندې د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل امریکا یو 15 کسیز نوملړ ورسپارلی چې دغه کسان خپل حکومت کې شامل کړي. هغه ویلی وو په دې کسانو کې د محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر او باتور دوستم په ګډون د یو شمیر کسانو نمونه شته. د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم دا خبره تاییدوي خو وایي دا کار امکان نه لري. د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط د ټولګډونه حکومت جوړول دي چې د ټولو قومونو استازي، مذهبي لږکي او نور پکې شامل وي. خو ښاغلی برادر وایي دوی دا شرط پوره کړی او نظام کې د هر قوم وګړي شته، مګر خبرداري ورکوي که یو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي په افغانستان کې له نیستۍ راتلو سربیره به سیمه او نړۍ هم اغیزمن شي. پښتانه دلته د چې د طالبانو دا دریځ به له نړیوالې ټولنې سره ټکر لا څومره پراخ کړي او زیان به یې شوي. خبریال او شنونکي سمی یوسفزه د پښتنې ته ځواب وایي.
او طالبان هم اوس دې ته ذهن جوړ کړی دی چې دغه ډول غوښتنو ته په هیڅ قیمت غاړه نږدي، ولو که دغه د طالبانو جواب یا د نړیوالې ټولنې ضد په مقابل کې د طالبانو ضد د دې سبب کېږي چې طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی دا قیمت ورکولو ته تیار دي. دوی دا فکر کوي چې نور باید افغانستان په خپل جوړ کو که نړیوال ټولنې شرایط منو نو هغوی د سترو شرایطو نه به شروع کړي، بیا به په کوچنیو شرایطو راځي.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال په خپل مرکه کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو زده کړې او کار، اقتصادي ستونزو او نړیوال ټولنې سره د اړیکو په پیاوړتیا هم خبرې وکړي. هغه وویل انجونه او خوځو ته بشر د کار او زده کړې زمينه برابر شي، د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د قانونو د کیندنې لپاره پانګوالو ته زمينه برابر وي او غواړي نړۍ سره خي اړیکې ولري. عبدالغنی برادر لواکه د پرزول شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړ چې ویل یې دي طالبانو پلان درلود د کابل لنیول وروسته دی ووژني. هغه وویل ګڼ شمېر افغان سیاستوال او د مخکینی حکومت کارکوونکي کابل کې دي او دغه خبره عادي ژوند کوي او له خلکو سره ګوري.
که موږ وګورو خو په جنایت کې دغه ټوله سره یو شی دي، هغه تشویونه یا هغه د ناست نه دي، هغه د خلکو سره ملاقاتونه نه کوي، هغه د دنیاوالو سره ملاقاتونه نه کوي. کوم مشکل ورته پېښ شوی دي؟
د خغلی برادر اشاره په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د مصالحې عالی شورا په خوانی رئیس عبدالله عبدالله ته ده چې کابل کې دي او له خلکو او ځنیو بهرنیو چارواکو سره لیدکاته کوي. که څه هم د طالبانو مشر ملا حبت الله اخندزاده له دې امله چې لا یې څیره چا نه ده لیدلې او د حکومت رئیس الوزرا د ډېرو چوپتیا له امله د خلکو له نیوکو سره مخ دی، خو لومړی مرستیالی عبدالغنی برادر په لومړي ځل د یوې داخلي رسنۍ سره مرکې ته حاضر شوی، هغه رسنۍ چې د دوی د حکومت د پالیسۍ له مخې خپرونې کوي.
و امرودل چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړ پوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت دې کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي. په افغانستان کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې فساد ډیر عام شوی و. د نړیوال شفافیت د څار سازمان په هر کلنی راپور کې افغانستان تر شمالي کوریا یا سومالیا وروسته د نړۍ په تر ټولو فساد ککړو هیوادونو په فهرست کې راوست. د افغانستان پخوانیو حکومتونو هم له اداري فساد سره د مبارزې په خاطر ډیر کمیسیونونه جوړ کړل چې د پام وړ نتیجه یې نه ده ورکړې. دا مسله به د سیاسي چارو له تحلیلګری او د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې له غړي ملالۍ شینواري سره وڅېړو چې همدا شېبه راسره وصل شوې ده. آغلې شینواري، خبرونې ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ستاسو د راډیو درنو اوریدونکو ته.
کراته مولا عبدالغنی برادر، دا خبره د څه لپاره کوي؟ آیا پرې نړیوال فشارونه زیات شوي چې یو ټول شمول حکومت جوړ کړي او پکې د ټولو قومونو استازي شامل کړي، او که خبره بل ډول ده، نه غواړي چې په حکومت کې داسې کسان یا داسې څیرې چې هغه د نورو قومونو لپاره پیژندل شوي څیرې دي او په فساد ککړي دي په خپل حکومت کې شامل کړي؟
نوری صاحب، دې که هیڅ شک نشته چې موږ د بند د پرېکړو نه راوروسته ځینې سیاسي او قومي ټیکهداران لرل په افغانستان کې، چې همدغو سیاسي او قومي ټیکهدارانو د فساد بنیاد په افغانستان کې کېښوده. مثلا حتی په شروع کې کله چې د طالبانو واک د منځه لاړ، دلته دغه ګمرکات حتی په تقسیم کې وو، او په خپله د دې نظام د جوړېدو دپاره ډېرې زیاتې پیسې مثلا مارشال فهیم او دوی ته ورکړل شوې چې دوی دا ومني چې کوم حکومت چې راځي په افغانستان کې په هغې کې دوی شریک شي. نو زه فکر کوم چې د دې بنیاد په ناوړه توګه خود شوی، ځکه همدغه کسانو چې تل به باج اخیسته، دا هم به د ولس نه اخیسته، هم به د دولت نه.
نو خبره دا ده چې دغه څېرې چې مخکې په راپور کې نومونه یاد شول، که په رښتیا هم همداسې یو فهرست د همدغو همدوی کسانو امریکا طالبان ته سپارلی وي چې باید په حکومت کې شامل کړي، آیا هم دوی دي چې د خپلو قومونو استازیتوب کولی شي؟ نور کسان نشته؟
زه د دې بیخي مخالفه یم. که څوک وایي چې بس همدغه پنځه کسان دي، پخوا هم په دې دولت کې چې زه ومه هم ما د دې مخالفت کړی چې دغه ټیکهداران باید نور په دغه ډول باندې تقسیم د قدرت ونه شي. هماغه لست ورته ورکړ شوی او امریکا په دې فشار راوړي چې دغه کسان په دې حکومت کې راشي، نو بیا زه بالکل د دې موافقه یم چې دا کسان په د طالبانو په حکومت کې را نه شي، بلکې طالبان پاک کسان د هر قوم نه په واقعیت سره باید د ځان سره ولري که غواړي چې په افغانستان کې نظام جوړ کړه، او د هر قشر نه او د هر جنس نه پاک کسان په افغانستان کې شته. دلته ډېر داسې کسان دي چې ډېر پروفیشنل، او دا نظام جوړونه یوازې په ملایانو نه کېږي، دوی اړتیا لري چې د پوخانیو تجربو نه کار واخلي چې نظام بیرته د سره جوړ کړي. کم سیستمونه چې جوړ شوي هغه باید په پښو باندې در ودرېږي او داسې نه وي چې د شفخانی رئیس هم ملایي او د ډاکټر په ځای د یو نظامي کشلي قمندان هم ملاوسي، بلکې هر څوک باید خپله داسې نه ده چې دومره فساد عمومي و چې ټول ولس ګوند خدای مکړه یا ټول حکومت چلته و د الف نه تریا مفسده و، داسې نه و، بلکې همدغه ټیکهدارانو لیست چې نن دوی ته ورکړ شوی دی دغه د دې سبب ګرځېدلي و چې په حکومتونو کې فساد رامنځته شي. دې سره موافقه وکړه، زه به متاسفانه فکر وکړم چې بیا به هم هماغه حالت وي.
آغلی شینواری، خو تاسو هم چې په ټولنیزو چارو کې څموده د پخواني ولسمشر سلاکار وي، ټولنه هم له فساد څخه تر سپوږمو شوې وي، یعنی په دې معنی چې هر ادارې ته به تاسو تلئ که مو پیسې نه ورکولې رشمت مو نه ورکاو ډېر یو عادي کار هم نه کېده، یعنی په دې معنی چې دغه فساد چې له پاسه راغلی د لاندې پورې ټولې ادارې پکې کړې نه وي.
په ټولیزه توګه که موږ وویل چې ټولې ادارې پکې ککړې نه وي، او یعنې که موږ څومره هغه خبره وکړو دا به هم غلطوي، اما که داسې وي چې بالکل هیڅ مشکل نه و دا به هم غلطوي. او تاسو هم چې پوهېږئ چې کله فساد رامنځته کېږي، جګړه په خپله د فساد د رامنځته کېدو یو لامل دی په ټولنه کې، نارضایتي د فساد د رامنځته کېدو د جګړې د رامنځته کېدو لامل دی. اما که داسې وویل چې هیڅوک نه پیدا کېږي چې دا نظام بیا ټول ملایان وچلوي، زه فکر کوم چې دا هم بیا یو غلطه خبره ده. موږ باید هیڅکله عمومي خبرې ونه کړو، دلته د تور او سپینو د جلا کولو مسله ده. که چېرته فکر کړو چې یوازې طالب دا کار کړی شي، نو ولې طالب یو ځل ماتې وخوړه دې مملکت کې، ولې لاړ بیرته دلته یو بل دولت رامنځته شو؟ که طالب غواړي چې بیرته پخوانۍ تجربه تکرار نه شي، یو څه باید سیستماتیک ډول منظم مخته لاړ شي او واقعي نظام رامنځته کړي، که نه نو بیا به هم دوته د دې سره د مبارزې یا د دې سره د جنگ یو بهانه بهرنیان لټوي، او خدای مکړه چې بیا د افغانستان کې موږ بدې ورځې تجربه کوو.
لنډ ځواب راکړئ، د طالبانو مخکنی دورې ته په پام، 15 کلنی دورې ته په پام، د فساد په وړاندې د دوی هغه اقدامات څه ډول ارزوي؟ آیا هیله من یاست چې طالبان به دا ځل کله چې وایي د حکومت به له فساد ککړو کسانو خالی وي، د دوی دغه وروستیو څلور میاشتنی واکمنۍ ته په پام هیله من یاست چې یو سمه اداره به رامنځته کړي؟
زه خو لا هم په افغانستان کې یم، او زه چې څه ګورم د دې طالبانو او د هغه 15 کاله چې حکومت وکړ د هغو تر منځ توپیر وینم. توپیر دا چې هغه یو د یوې قمندې خلک وو، او هلته بالکل دوی د پیسو په نامه کوم څه نه لرله، اوس هم ډیر نه لري. اما زه فکر کوم چې کله د پیسو او د مادیاتو مسله کېږي، کله چې ټولنه کې د فساد کچه ډیره لوړه ځي، نو دوی هم نشي ځان تربري کولی. همدغه اوس نیوکې شته، دغه اوس مثلا د فساد خبرې کېږي، موږ دلته ژوند کړو، دوی هم داسې نه دي چې ملایکې دي راکته شوي دي. دوی هم په خپلو صفوفو کې په داسې کسان لري چې هغه دغه چې دوی د عوامرو نه سرغړاوی کېږي. مثلا دوی وایي چې موږ عفه کړي، اما دوی بیرته ګوري چې هغه یو عسکر یا یو سیمان سبي رئیس ارکړی یو وهل ټکول ورته ورکوي. په حقیقت کې دغه یو ډول فساد دی، سرغړونه په معنا د فساد ده. نو دوی او د هغې طالبانو ترمنځ هم توپیر شته.
ډیر مننه کور ودان د افغانستان پخوانی ولسی جرګې غړي ملالۍ شینواره.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د واورې اورېدنې او سیلابونو له امله 8 تنه مړه شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. وزارت مسؤلین وایي دغه شان په یو شمېر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو له امله د یو شمېر خلکو کورونه ویجاړ شوي، او په ځینو سیمو کې د واورې له امله لویې لارې هم تړل شوی. د وزارت د مسؤلینو په خبره رهبری ولایتي مسؤلینو ته زیانمنونکو کورنیو ته د مرستو د رسولو امر کړی او د لویو لارو د خلاصولو چارې هم ګړندۍ روانې دي. نور په دې رپورټ کې
که د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لیوې خوا د واورې او اورښتونو زیاتېدل د ځمکې آبادي ګڼل کیږي او د وچکالۍ د لمنځتلو زیری دی، خو له بله خوا د هغه کورني بې ځایه شوي او بې وزله افغانانو ژوند له کړاو سره مخ کړی چې نه په سر سویری لري او نه هم د خونو د ګرمېدو لپاره د سون توکي.
ماشومان تور سری د ناروغ دي والله بالله د دوی د اخیستلو
شوي. په کابل کې د کورني بې ځایه شوي او کډوالو په یو کم کې استوګن دي. وای له تیرو دوه شپو راهیسې د واورې د اورښت او د هوا د سړېدو له امله کوچنیان یخنۍ وهلي او ناروغان شوي دي. دی وایي د نس او د کوچنیانو د درملو غم ترې د ژوند لوری ورک کړی دی.
ماشومان تور سری د ناروغه دي والله بالله د دوی د اخیستلو وس او توان نور راکې نه دی پاتې. نه مو چا پوښتنه کړې ده، نه څوک راغلي دي. دا زموږ سربنا ده. دغه واوره راساسي، واوره د اسمان نه راځي، زموږ د ماشومانو په وجودونو باندې نخلي. خولې موږ سره دومره څه نشته چې ماشومان ور باندې پټ کړو. که زموږ پوښتنه ونه شي، د کم ته مرستې را ونه رسېږي، تر اوسه خو څوک نه دي راغلي. که له دې وروسته هم رانشي، نو لرې نه ده چې زموږ ماشومان زموږ تور سری زموږ په وړاندې باندې سا ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نږدې شلو ولایتونو نه د واورې او بارانونو د ورېدو راپورونه ورکول شوي. د ختیځ نورستان یو شمېر اوسېدونکي چې د بېلابېلو ولسوالیو نه مرکز سره کډه شوي هم له ورته وضعیت سره مخ دي. هاشم له برګمټاله مرکز پارون تر کډه شوه.
تاسو که زمونږ حالات وګورئ، زمونږ ماشومان ډیر سخت تکلیف کې دي. مونږ هیڅ هم نه لرو، ولا مونږ خو کډه راغلي وو، دغلته کنډرو کې اچولي دي. مونږ سر باندې یا پلاستیکي یا نه واورې زیات دي. دلته زمونږ ماشومان باورو که تاسو مونږ سره کومک ونه کړئ، زمونږ ماشومان د یخنۍ مړ کېږي.
په تېرو دوه ورځو کې کندهار هم د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو شاهد دی چې یو شمېر اوسېدونکي له سختو ستونزو سره مخ دي.
نوم می میرانزاده دغه وروره چې سسو به وو بارانو د باران د لاس څخه په عذاب وروره ته دیوان وځ ځای نه دره بده سوې. مؤمنان مو جړل، مؤمنان بغاری ولی چې په کم ځای کې نه نه بازو کچره پناکو وروره سسو به د خونی را باندې نړیدلې دی. وروره دوغه سر پنانه لور جګر سره په ټیپ شین نه سوخ نه وروره ته دیوان یو 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 دا کدر شی لور چا کوچنیانه پر ځان واچي او وروره ته دیوان ځان ورته پناکو د ولور سره مخ کی وروره ته دیوان.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اورښت د لا شدت خبرداري ورکړي. د ادارې تیر ورځ په یو اعلامیه کې د کابل په ګډون د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختې واورې، بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړې وو. خو د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلین وایي بیړنیو حالاتو ته چمتووالی لري او زیانمنو کورنیو ته هم مرستې رسول کیږي. د دې وزارت یو مسؤل محمد امین وزیری چې خپل د ځان پیژندنه همداسې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د سختو ورښتونو، واورې خویدنې او سیلابونو له امله په ځینو ولایتونو کې وته نمړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي.
د بدخشان ولایت کې د برفکوش له امله 15 نفر په شهادت رسیدلي او 2 نفر د ټپیان لرو. د نیمروز ولایت کې د سیلابونو له امله یو نفر شهید لرو. د فراه ولایت د سیلابونو له امله یو نفر شهید او 2 نفر زخمیان لرو. د کندهار ولایت د سیلابونو له امله یو موټر ټیلرې چپه شوی. د کونړ په ولایت کې د بارانونو له امله 14 کورونه تخریب شوي دي.
دی وایي دا شان یو شمېر لوی لارې د سختې واورې ورېدنې له امله تړل شوي چې د خلاصولو هڅې روانې دي. د وزارت مسؤلین وایي چې د دې وزارت رهبرۍ ولایتي مسؤلینو ته زیانمنو کورنیو سره د مرستو امر کړی او د لویو لارو د خلاصولو چارې هم روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له نږدې درې کلنې سختې وچکالۍ سره لاس او ګریوان و او اوسنۍ اورښتونو او واورې ورېدنې ته ښایي کروندګر خوښ خو بې سرپنا او بې وزله وګړي چې دا حالات ژوند له نویو کړاوونو سره مخ کوي د ودرېدو په پاره د دعا لاسونه لپه کړي وي.
که د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې وروستیو اورښتونو په دې هېواد کې د وچکالۍ د کمېدو په اړه هیلې زیاتې کړي، بې ځایه شوي له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه زموږ همکار د چاپیریال ساتنې له یوه متخصص د کرنې او چاپیریال لی چارو له متخصص میرویس خوګیانی سره مرکه کړې او لومړی همدا پوښتنه ترې کړې ده چې دغه وروستي اورښتونه به څومره په افغانستان کې د وچکالۍ له کمېدو سره مرسته وکړي.
او روختونه تل د وچکالۍ مخه ډپي او وچکالۍ ته د پای ټکی کیږي. نو موږ معمولا دوه قسمه روختونه لرو چې یو ژمني روختونه دي چې دا روختونه معمولا د دې واورې د دې اوبه ذخیره کیږي او په پسرلي کې دینه ډېر زیاته استفاده کیږي او همچنان په اوسنیو فصلونو چې کرل شوي دي په دې کې هم ترنه ډېره ګټه اخیستل کیږي. خو چون اوس د نبات وده نشته، نبات ټول نباتات د سرعت په حالت کې دي، نو معمولا دغه ژمني روختونه دا د راتلونکي پسرلي دپاره او د اوړي دپاره ډېر زیات ګټه کوي او د اوبو په زیاتېدو باندې او همدارنګه د اوبو د سرچینو په ډېروالي کې دا ډېر زیات رول لوبوي.
خو ګڼې صاحب، له واورې معاصره استفاده څنګه کیدای شي؟ د مخکني حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې یو ځل دا اعلان کړی و خلکو ته چې واوره په کانکریټونو نه بلکې په خاورینه ځمکه باندې واچوي، ځکه چې خاورینه ځمکه یې جذبوي او دا ډېره ګټوره طریقه ده. تاسو په دې اړه باندې څه وایئ؟
بالکل تورمان صاحب، دا ډیر مفید مشوره ده. په تیرو نظامونو کې او په اوس هم په خلا رسنیو کې، په اجتماعي رسنیو کې په دې باندې اوس هم خلک لګیا دي، پوسټونه کوي او وایي خلکو ته چې تاسو معمولا واوره په داسې ځایانو کې زیرمه کوي یا په داسې ځایانو کې واوره واچوي چې هغه خاورینه ځمکه وي یا خټه وي، چمنونه وي، ګلدانونه وي، د ونو بیخونه وي، تر څو دا واوره په ځمکه کې اوبه شي او جذب شي. دلته ډېره یوه تخنیکي موضوع ده، غواړم دې ته اشاره وکړم. ځینې خلک وایي چې واورې په خاورو کې واچوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه راجیګې شي، هغه ریچارج کړي. یو شته باید فکر وکړو موږ چې په خاریاتو کې، په خارونو کې هیڅکله دغه واورې د زیرزمینی اوبو په تقویت کې دا رول نه لري، ځکه اوس په افغانستان کې کابل مثال اوړو، د کابل اوبو دا اوس تقریبا 85 متره د ځمکې لاندې دي. دا واوره هیڅکله 85 متره د ځمکې لاندې اوبه نه شي ریچارجولی، مګر دغه واورې کولی شي د خاورې په ساختمان کې، د خاورې په اصلاح کې، د ځمکې د رطوبت په ساتلو کې، د ریښو د رطوبت په ساتلو کې، او یا د عضوي موادو په تجزیه کې دا ډېر زیات رول لوبولی شي. خو دغه واورې چې په خاریاتو کې موږ توصیه کوو خلکو ته چې دا د ونو بیخونو کې واچوي یا دا واورې په خاورینو ځایانو کې، په چمنونو کې واچوي، دا هیڅکله د ځمکې تل ته نه ځي. دا ځکه دا دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد دا اوبه کېږي، همدونه کولی شي چې د یو متر یا 80 سانتي اندازه ځمکه باندې دا ځمکه ښه وساتي، ځمکه نمداره وساتي، ځمکې رطوبت لوړ وساتي، دا دې لپاره ګټه کوي. ولې په ټوله کې واورې په هغه ځایانو کې ډېرې زیاتې مهمې دي چې باید وساتل شي، چې هلته طبیعي سرچینې دي، یعنی اوبه چې د کوم ځینه اوبه سرچینه اخلي، په غیزه کې باید موږ واورې ټولې ساتو، په غیزه کې باید واړه بندونه، په غیزه کې نسبتا متوسط بندونه جوړ شي تر څو دا واورې په غیزه کې وساتل شي، کنګل شي، او د وړي په جریاناتو کې کله چې هوا ګرمي کې د غوبل ته وب کیږي غیزه کې. مثلا د کابل وب که تاسو فکر وکړئ، د کابل زیرزمینی وب د شاوخوا د غرون را سرچینه اخلي، نو دغه واورې په غرونو کې چې کیږي هغه وب کولای شي زموږ د کابل خار وب د لپاره ډیر زیات مفید تمام شي، نه دغه خاورې واورې چې د کابل په شهر نه او د کابل په وزیر اکبر خان اما چا بابا مینا کې په کوتل خیرخانه کې دا واورې فقط مونږ کول شو دې په خاطر باندې دې نه ښه استفاده وکړو تر څو د ځمکې رطوبت لوړ وساتو، د نبات ریښې هلته ښې وساتو، خاوره تجزیه کړي، عضوي مواد تجزیه کړي، دې لپاره ډېر زیات مفید دی.
خو ګڼې صاحب، افغانستان یو غرنی هیواد دی، واوره ډیر وخت د دوی په غرونو کې هم پاتې کیږي، دا څومره ګټه لري د افغانستان د کرنې لپاره او یا مثلا نورو برخو لپاره؟
په افغانستان کې زمونږ د اوبو سرچینې چې دي دا معمولا د غرونو نه دي، نو دغه واورې چې په غرونو کې وریږي دا معمولا د اوبو سرچینې زیاتوي، هم د ځمکې لاندې اوبه، هم د ځمکې سطحې اوبه. ولې متاسفه په مجموع کې په نړیواله سطح د تغییر اقلیم موضوع ده چې ډېر زر اقلیم تغییر کوي، چاپیریال تغییر کوي. نو پخوا به دا واورې د جوزا او سرطان تر اخرو میاشتو پورې به دا واورې په غرونو کې پرتې وي او ورو ورو به اوبه کېدي. ولې اوس دغه د تغییر اقلیم موضوع ده، دا واورې ډېر زر اوبه کېږي، نو همدغه ده چې موږ د کال په وسط کې موږ د ځینې وچکالۍ سره مخ کیږو، یعنی دویم فصل از موږ د اوبو د کمښت سره مخ کیږو. خو سخت کال هیله شته، کال به انشاء الله چې خوي نسبتا که به غرونو کې واوري وشي، نو موږ کولای شو چې د خزاني فصل تر څنګ موږ د وړي فصلونه هم تر حده پورې موږ د اوبو استفاده وکړو. نو الله تعالی مهربانه دی، په افغانستان کې به انشاء الله ورښتونه کیږي، ورښتونه جریان لري، نو د اوبو د واورنه باید موږ ګټور استفاده وکړو.
په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو په اړه چې دا به په دې هېواد کې د وچکالۍ له کمېدو سره څومره مرسته وکړي د کرنې او چاپیریال ساتنې له متخصص میرویس خوګانی سره مرکه وه. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقونو دغه راز سپورتي خبرونه به هم واورئ. خو تر سپورتي خبرونو مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
روستیو رختونو په افغانستان کې د وچکالۍ د کمیدو لپاره هلي زیاتې کړې خو په ځینو ځایونو کې تلفات اړولې. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې اوسیدونکي آزادۍ راډیو ته ویلي چې تیر شپه په دغه ولسوالۍ کې څلور کسان سیلاب وړي چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي. همدارنګه په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو کور چتر لوېدلی دی چې اووه کسان پکې ټپیان شوي. په بدخشان کې بیا د واورې د خویدو په یوه پیښه کې 15 تنه مړه شوي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخواني ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا رد کړه چې که په کابل کې پاتې وای وژل شوی وای غوې. ملا برادر بیګا له ملي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې دا خبره وکړه. تاکل شوی چې د اروپا د بهرنی پالیسۍ مشر جوزف بوریل نن اوکراین ته خپل سفر پیل کړی. دا درې ورځنی سفر داسې مهال د اوکراین څخه د ملاتړ په هدف ترسره کیږي چې د روسیې پوځ د اوکراین په سرحدي سیمو کې پل حضور پیاوړی کړی او په ترکیه کې د پیسو انفلاسیون په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو لوړ حد ته ورسید.
په فاریاب ولایت کې د فوټسال ژمنۍ سیالۍ پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس او ویانداد محمد ناواک نن ازادي راډیو ته ویل په فاریاب ولایت کې د فوټسال ژمنۍ سیالۍ چې 14 ورځې وړاندې پیل شوې وي د الماس لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې چې د فاریاب په اتفاق جمنازیم کې ترسره شوې د فاریاب ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه د فوټسال 14 لوبډلو ګډون کړی و. د یادو سیالیو په فاینل کې الماس او ستخانه لوبډلې سره مخ شوې چې د الماس لوبډله د یادو سیالیو اتلولي او ستخانه هم نائب قهرمانی وګټله. د ښاغلي ناواک په خبره دغه سیالۍ په فاریاب ولایت کې د فوټسال لوبي د ودې په مخه ترسره شوې. په 2021 کال کې د نارینه په برخه کې د ټینس د لسو غوره لوبغاړو نوم لړ اعلان شو. د نارینه د مسلکي ټینس نړیوالې ټولنې په 2021 کال کې د غوره ټینس لوبغاړو نومونه اعلان کړل چې له مخې د سربیا نوواک جوکوویچ تر ټولو ډېرې نمرې ګټلې او لومړی ځای خپل کړی. د ټینس نړیوالې ټولنې له لوري په خپره شوې درجه بندۍ کې روسي دانیل مددوف دویم او جرمنی الکساندر زوریف دریم ځای خپل کړی. په یادی درجه بندۍ کې په ترتیب سره یونانی استفانوس، روسی اندرو روبل، اسپانیایی ریفایل نادال، ایتالیایی ماتو برتینی، د ناروی هیواد کاسپر روت، پولندی هوبرت هورکاچ او ایتالیایی بانیکسنیر له څلورم تر لسم مقامونه ګټلې دي. یادو لوبغاړو ته دغه مقامونه د مینوالو له لوري د ورکړل شویو رایو او دغه راز د لوبغاړو له لوري د ډیرو لوبو د ګټلو او مسلکي لوبو ته په کتو ورکړل شوي دي.
نیما نړی
سر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې اوملي. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ زده کړه چې د هر انسان په ژوند کې ګڼې ستونزې حلوي د ښځینه او نارینه وو دواړو حق دی. خو د بیلابیلو عواملو له وجې یو شمیر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنګ جګړې، کمزوری اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولی شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یوه ښځینه استاذه نه درلوده. دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسیږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوې داسې نور زده کړه ماکه. د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تېره بیا د میرمنو د زده کړې کچه پکې ډېره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسېده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینهو شمېر 55% او د ښځو شمېر 29.8% وو. دا د ښځو او نارینهو د لوست ترمنځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږ کال له 6م ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو چې دې کار پخپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
ژوندی مثال به درکړم، مونږ تر شپږم صنف ابتدایه لرو، درس وایي نجونو کوي، ټولې په کور ناستې دي او نه هم مونږ داسې اولته استادانې لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې مونږ ډېرې ستونزې لرو، نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلی کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه
کې. په لرو پرتو سیمو کې بیا له پخوا څخه د نامنیو او د کورنیو د بې ځایه قیدګیریو له وجې انجونې ښوونځیو ته نشوای تلی. حال دا چې دوی له لیک لوست سره پوره شوق او علاقه درلودله. د خوست اوسیدونکي عابده وایي چې د ښځینه ښوونکو نشتون بیا د کلیو خلکو ته دا بهانه جوړه کړې چې خپلې لونه ښوونځي ته پرېنږدي.
اوس یوه ښځینه استاذه نه درلوده، نوره په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه هغه استاذانې نه لري. دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کې، هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سستر شوې تسې نوره زده کړه ماکه. د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي، سرپټونې نه لري، هغه رسمي استاذان نه لري، هغه مسلکي استاذان نه لري، هغه رسیدګي نه شي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي. بل دغه نارینه چې دي د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نارینه نه ورکوي. نو دې خو ټول دا غوښتنه لري چې موږ د پاره عیني داسې چې د مزای کورسونه ابتدایي لیسې جوړې شي چې موږ زده کړې وکړو. عیني مشکل په داس کې دي چې یو د دولتي طرفه امکانات چې دي دې ته نه رسیږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی کنه. د یار وخت دا غوښتنه کوي چې موږ باید زده کړې وکړو.
د ښځو لپاره د نیکمرغۍ او کامیابۍ لاره د هغوی لیک لوست دی. باسواده میرمن د کورنۍ په اقتصاد کې، د ماشومانو په سالمه روزنه کې، له چار چاپیر خلکو سره په چار چلن کې تر هغو ښځو وړاندې وي کومو چې زده کړې نه وي کړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر میرمنې له لیک لوست څخه لرې پاتې دي، نو ځکه خو د ژوند په هره برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې میرمنې زده کړې نه دي کړي، له همدې وجې د ګډ ژوند ډیر بوج د ده پر اوږو بار دی.
زمون کورنیو کې نالوستي میرمن سره موږ ډیر د ستونزو سره مخامخ یو. په صورت کې چې زه نه یم، په وظیفه کې یم، مسافر یم، نو کله مې اولاد مری شي یا بل کوم ستونزه شي، نو میرمن نشي کولای چې په ښه او درست شکل یا هغه ډاکټر ته ویسي یا نور مکتب ته ویسي، بلکې مشکل وي هغه رفع کې. څنګه پالنه چې لوست مېرمنه کولای شي، هغه سینا لوست مېرمن نشي کولای. او بل خپل اولاد ته، یعنی کومنګ وایو چې لومړی خونځه یا مدرسه چې د مور غېږ ده، په صورت کې چې مور لوست وي نو خپل اولاد په ښه او درست شکل سره روزلی شي، که هغه د قرآن کریم یا د ویدا ول سر نه د مور د یعنی مور ورته ایسته کوي. همدغه سې د مکتب یا اولنۍ که حساب وي، که همداسې نور حروف وي د الف با، هغه هم د مور د نه زده کوي. او که چېرته مور نالوستې وي نو بیا دا شیان نشي کولی. په هغه صورت کې چې میرمن لوستې وي نو هغه کولی شي چې په اسانۍ سره ډاکټر ته وی سي یا بل کوم مشکل وي د لوحې په لوستلو کې، همداسې په ډېرو مواردو کې بل کوم مشکل وي هغه رفع کړي. او هغه میرمنې چې نالوستې وي کورنیو کې ورسره خاوندان یا میړونه د ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
د اجمل میرمن لغو قربانیانو څخه ده چې نه د هیواد وضعیت او نه هم کورنۍ ورته د زده کړې زمینه برابره کړي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په تیرو کلونو کې پر ښوونځیو حملو او ناسم امنیتي حالات، د مور او پلار نه پاملرنې او اوس مهال د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز میلیونونه نجونې د لیک لوست له حقه محرومې کړې دي. خوایا پوهیږئ چې د میرمنو زده کړې د هغو د کورنۍ او بچو په ژوند کې څومره اثر لري؟ په همدې اکله مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
که چیرته یو ښځه باسواده وي، د هغې خپله پوهه د هغې دپاره مرسته کوي چې د دې کورنۍ ژوند مسایلو کې مثبت بدلونونه راځي. یو دویم دا دی چې د دې ماشومان چې دي د تعلیم د درس او د دې دپاره کولی شي چې هغې سره همکاري وکړي، تشویق یې کړي، درس ورسره ووایي، یعنی کومک ورسره په هر لحاظ کولی شي. دا یوه. دویمه مسله چې زموږ په ملک کې چې د وروستیو څلوېښتو پنځوسو کالو کې دغه فقر او بیچارګي په دې وطن کې زیاته دغه شوې ده، نو دغه باسواده میرمن کولی شي چې د خپل نارینه سره څنګ کې په اوږه په اوږه د کورنۍ اقتصاد سره یعنی په ګټه تمام شي. ولې چې یو نارینه فرضاً یو مامور دی، ډېر کم معاش لري، هغه نشي کولی شي ماشومان او د کور ټول دغه پوره کړي. هماغه میرمن چې معاش ورسره ولري، نو د کورنۍ یو دغه پرده خوندی کیږي. که یو زر روپۍ یا لس زر روپۍ یو نارینه معاش اخلي، یو په څنګ کې پنځه یا لس زر روپۍ به ښځه، نو هغه کور به هم به اقتصادي لحاظ باندې بسیا شي. او دویم دا دی چې د ماشومانو د تربیې دپاره، د تعلیم دپاره، د تحصیل دپاره به ورته زمینه برابره شي. د هغې د مکتب، د کتابچې، د قلم، د هر څه ذمواري به. او که چېرته یو معاش وي د نارینه یي هغه هم کم وي، نو هغه ایله د وچې ډوډۍ هغه پوره کولی نه شي. نو باسواده میرمن خامخا په خپله ټولنه کې هم د ځان دپاره ښه دی، هم د فامیل دپاره، د بچو دپاره ګټور تمامېږي.
بله، دا خو د هغې میرمنې ګټې وي چې لیک لوست کړې وي. که د هغو ښځو د ستونزو په هکله یو څه راته ووایي چې دوی لیک لوست نه دی کړی، خپله کوم مشکلات لري، بچي کوم لري، او کورنۍ بیا ټولنه
تاوانونه یې ډېر زیات دي. اول خو د مور او پلار چې دا خپله لور تعلیم یې پرې نه دی کړی، دوی ته ستونزه ده. که چېرته هغه لور په داسې یو کورنۍ کې واده شي چې هغه اقتصاد وضع ښه نه وي، هغه خامخا مور و پلار ځورېږي. دویم دا ده چې په خپل کورنۍ کې دا موافقه ځکه نه وي چې دا نه پوهېږي، په تعلیم مې نه یې کړی، استفاد نه کړي، دا یې په دې فکر کې نه وي چې زما ماشوم د مکتب ته لاړ شي که نه، ځکه چې هغې دا کار کړی نه دی، لیدلی نه دی. نو بیا دا احساس هم نشته دی چې زما ماشوم دې دغه باید مکتب ته لاړ شي. هغه فکر چې د بچو دپاره مور یا ښځه کولی شي، بیا نارینه هغې ته متوجه کېږي که نه. نارینه اکثریت وایي چې د سارا سړی دی، مانا دا ده چې هغه د باندې وځي، بیا د کور هغه نه خبر نه وي. نو دلته ښځه چې بې سواده وي، دلته بل مشکل پیدا کېږي چې هغه پلار هم غم نه خوري، دلته مور هم نه پوهېږي. نو دلته خو هغه ټولنه یا هغه ماشومان په یو بدبختۍ اخته کېږي. نو یو بې سواده ټولنه رامنځته کېږي. بې سواده ټولنه هغه به ملک ته څه فایده ورسوي، خلکو ته به څه فایده ورسوي، نورو ته به چې ځان ته نه شي رسولی نو نورو ته به څه ورسوي.
په دې وروستیو کې چې کله طالبان واک ته رسېدلي دي، نو له شپږم نه پورته نجونې په اکثره څه چې په ډېرو ولایتو کې نه پرېږدي چې ښوونځي ته دوی لاړې شي، له شپږم نه وروسته نجونې په کور دي، دغه به څومره بد اثر ولري د نجونو په زده کړه باندې؟
ډېر د افسوس ځای دی، د خواشینۍ ځای دی چې هغه نجنکۍ چې مثلا د شپږم نه وروسته دوی په کورو ناستې، اول خو ذهني رواني مشکل دوی ته پیدا کېږي. طالبان دا وایي چې موږ زمینه برابرو، بیا د نجونو ته د درس اجازه ورکوو. ښه واضح موږ ته معلومه ده چې په مکتبونو کې د نجونو مکتبونه دي، ټول هغې کې معلمان هم ښځینه دي، هلته هلکان شریک یا ګډ درس نه لري. نو په دې لحاظ هلته حکومت دغه نه پاتې کېږي.
تاسو کورنیو ته او حکومت ته څه وړاندیز لرئ چې دوی د نجونو د زده کړې په برخه کې څومره هڅې وکړي تر څو یوه نجلۍ بې سواده نه وي او په راتلونکي کې بیا یوه مور له زده کړې نه بې برخې ونه اوسي؟
ښکاره خبره ده چې هم کورنۍ په دې برخه کې مسؤوله ده او هم دولت. دولت ته عمومي د مملکت په سطحه
ضرورت دی او دوی د هر څه نه مخکې د دقیق خبرې باید متوجه اوسي چې دوی ته اول د هر څه نه مهم دا شی ضرورت دی.
او کورنۍ څوک چې
کورنۍ هم باید خپل اولادونو غم وخوري. هر کورنۍ مکلف ده، مجبور ده چې خپل بچیان سره حتی په خپل کور کې هم کوشش وکړي چې دوی مخکې لاړ شي، که مثلا که رخصتي او که نه، باید دوی دا کتابونه یا هر څه چې دوی لري مطالعه کړي او ورسره کار وکړي، که مور وي که پلار وي، چې کم از کم هغه تلافي خو د دغه ضایع شوي وخت خو وشي که نه، یعنی متوجه ورته اوسي. بې تفاوته باید پاتې نه شي چې بې غمه په کور کې کښېني د کور کارونه وکړي.
په خبرونه کې روښانه شوه چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نجونې او میرمنې د سواد له نعمت څخه مه بې برخې کوئ. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو، له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واټساپ شمیره ده 00420211 شپږ سوه یو. تربیه پر ځای کې چیاست الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ او خوشاله وي. قدرمن اوریدونکو، نن په فساد باندې غږیږو چې فساد څه شی ده او کوم عوامل د فساد د منځ راوړلو سبب ګرځي. همدارنګه څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د فساد لمن ټوله کړو. په دې خبرونه کې البته په دې بحث کې را سره عبدالوحید فرزی د حقوق پوهانو د اتحادیه د مشرتابه شورا غړی را سره دی. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایو، خپلې پوښتنې به مطرح کړو. فرزی صاحب، په پیل کې به دا راته ووایي چې فساد څه شی ده؟
په ټولو کې فساد ډیر تعریفونه لري، یعنی هر دانشمند یا هر څېړونکی خپل نظریه د فساد د تعریف په هکړه وړاندې کړی دی. په ټول کې ویل کېږي چې فساد هغه سوء استفادې ته وایي چې یو کس د غور سپارل شوې وظیفې یا دندې څخه سوء استفاده کوي، هغې ته فساد وایي. دا نو ډول ډول فسادونه دي چې یو چا د خپل د غور سپارل شوې دندې څخه سوء استفاده کوي. دا په ټول کې همدا تعریف د یعنی د ټول علما او د ټول سیرونکو په خوخه دا تعریف لیکشان دی، مقدم دی.
کورودان فرضی صاحب، کوم عوامل دي چې په ټولنه کې د فساد د منځ راوړلو سبب ګرځي؟
د فساد د منځ راوړلو عوامل لاملونه ډیر دي، خو فقر په یو حکومت کې یا په یو ټولنه کې د قانون نشتون، د حکومت هغه پروسیجرونه یا سخت پروسیجرونه، د حکومتونو نه توجه کول هیواد او هیوادوالو ته، د حکومتونو ډیر تورم اداري یا تورم دولتي یا هم هغه سهلنګاری چې د حکومتونو د مسؤلینو لار نه کیږي، او هم د حکومتونو هغه قوانینو د تطبیق نه پاملرنه، دا ټول او سربیره پر دې نور لاملونه د فساد د رامسته کېدل سبب ګرځېدل شي.
مننه کو فرضی صاحب، که د فساد په ډولونو راته وغږېږئ نو ښه به وي.
د فساد په ډولونو په هکله زه باید عرض وکړم چې فساد ډېر ډولونه لري، یعنی عام ډولونه، خاص ډولونه لري. په عام کې فساد یعنی په دریو کټګوري ویشل کیږي، چې یو هغه تور فساد ورته ویل کیږي، یو خاکستری فساد او یا هم سپین فساد. چې تور فساد هغه فساد دی چې په جامعه کې، په ټولنه کې، په په نخبگانو کې او په عام خلکو کې هغه منفور ده او د تنبیه او د مجازات وړ ده. مثلا خاکستری فساد هغه خاص فسادونو ته ویل کیږي چې د نخبگانو په نست کې د مجازات او د تنبیه وړ ده، اما د عامو خلکو په منځ کې بے تفاوتی ورسره، یعنی بے تفاوتی ورسره مخامخ دی. هغه ډول فساد او اسپینه فساد هغه فساد دی چې په ټول کې په یو اجتماع کې هغه فساد یعنی په نظر کې نه نیول کیږي او بل ډولونه د فساد، یو وړکی فساد وایي ورته، یو غټ فساد وایي. هغه غټ فسادونه چې دي عالی مقام یعنی د مقاماتو په منځ کې هغه فساد تر رواج لري، او وړکی فسادونه چې دي د عادي مامورینو په منځ کې فساد موجود وي، خو د عالی مقام یا مقاماتو په منځ کې هغه ډول فساد ډیر پام ورته نه کول کیږي، مقامات ورته پام نه کوي. نو ډولونه د فساد ډیر دي، مثلا فردي فساد دي، سازمان یافته فساد دي، دولتي فساد دي، خصوصي فساد دي. دا ټول ډولونه په یو یعنی علیه دا برنامه کې د تشریح کولو ځای پکې شته، خو په دې دومره لاند وخت کې د تشریح کولو وخت ز فکر کوم نسته.
فرضی صاحب، فساد به څومره بد اغیز په ټولنه باندې ولري؟
د فساد بد اغیز خو ډیره جوته ده چې دیو تورنی روح روان باندې بد اغیز کوي، یعنی په روح روان باندې، په مادیاتو باندې، په معنوياتو باندې، په اخلاق باندې، په سیاست باندې، په کلتور باندې، په اقتصاد باندې، په فرهنګ باندې، په سینما باندې، په هر اړخ د ژوند چې تاسو په یو ټولنه کې وینئ په هغه باندې فساد بد اغیزه کولی شي. خو کله چې فساد یو سیستماتیک اړخ ځانته ونیسي یا سیستماتیک برنامه ولري، نو هغه فسادونه ډیر خطرناک وي چې ټولنه لمنځه وړي. خو ځینې هوادونو کې بیا داسې فسادونه شته چې هغه فساد د ټولنې د منځه وړلو لپاره کافي یعنی اغیز نه کوي، مګر د ټولنې د متزلزل کېدل لپاره اغیز کولی شي.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د فساد په اړه څه ویل شوي دي؟
په ملي قوانینو کې د فساد په وړاندې مبارزه کول یو ډیر مهم ګام خودل شوې ده، او ډیر اوچتو ته ګامونه اخیستل شوی و په تیر شوی حکومت کې، چې موږ ویلی شو چې دغه د فساد اداري د مبارزې کمیسیون یا دفاع د بازرس اداره یا د جرایم سنگین د فساد اداري د درانه جرمونو سارنوالی یا عادی سارنوالی د فساد اداري او هم اختصاصي محاکم چې مرته تاکل شوی و، دا ټول د یو تقنینی اسناد لمخې تعین شوی و چې مونږ ویل شو چې د افغانستان په دننه کې دا ټول موضوعات یعنی د ملي اړخ لرره ملي اړخ لرره، او په بین المللي قوانینو کې ډیر زیات په عمومي شکل د فساد په حق لغیدل شوی دی، غیدل دي چې بعد د فساد مخاوني ول شي او مقامات او عالی مقام د مقام پوسټونه باید فساد و نه کړی، کچې فساد وکي هغه مربوطه دولتونه متحد دي چې د دې فساد سره مبارزه وکي او چا چې فساد کړی دی هغه ته مجازات تعین کړي.
فرضیه صاحب، په اسلامي قوانینو کې آیا د فساد په اړه څه ویل شوي دي کنه؟
اسلامي احکام د مغه پایل نه د فساد په وړاندې درېدلې دي او فساد سره مبارزه پیل کړې دي. او یو نمونه ز درته ویلې شم چې یو وخت کې کوم د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق په دوران کې یو چاراغل چوالی و د ایالات او حضرت عمر رضی الله عنه ته ویل چې دا د زکات دا د عشر دا د مالیات او یدا شیان د خلکو له طرفه ورکل شوې دي خو دغه یو شای ما تر کل شوې دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې دا تا ته در کل شوې نه دي، دا د ملت حق دی، ځکه کته والی نه وای دا شای یا دا توفه تا ته ورکل کېدن نه. نو همدی سره جوته کیږي چې اسلامی احکام د سر نه هم په اخلاقی لحاظ هم د احکام او هم د مجازاتو په لحاظ د فساد سره مبارزه کړی دي او مبارزه تر اوسه دوام لري.
ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت څه شیده د فساد د منځوړلو په برخه کې؟
حکومتونه خو ډیر مسؤلیتونه لري چې د فساد په وړاندې باید مبارزه وکړي. دا غیر جمله څخه مونږ ویلی شو چې هم سخت افزاری یا هارد لا ورته وایي، سخت افزار قوانین یعنی هغه قوانین چې لیکل کیږي او د تخطی په صورت کې مجازات دا غیر پرویت تاکل کیږي، او هم نرم افزار قوانین یا سافت لا ورته وایي. هغه قوانین هم د حکومتونو مسؤلیت دي چې هغه سره د فساد مخاوني سه سخت افزار نرم افزار یا سافت لا چورتوي نرم افزار قوانین هغه قوانین ته ویل کی چې د تبلیغ لاره نه د ویل لاره نه د برنامه ول لاره نه د نشریات لاره نه د فساد مخاوني سي، یعنی د تولنی او د جامع د خلکو ذهنیتونه د فساد مبارزه سره واړوي. نو دا ټول هغه مسؤلیتونه دي سربیره پر دي نور هم مسؤلیتونه لري. مثلا څوک چې فساد کوي هغه باید په عملی توګه د هغه مخاوني سي، څوک چې فساد کوي هغه باید مجازات شي، څوک چې فساد کوي هغه باید لدان د ګوښه کړی شي، او دا ټول د یو دولت مسؤلیت دي.
ډیره مننه فرزي صاحب کور ودا.
تاسو ښه مننه ژوندۍ سي کور ودا.
قدرمنو دوستانو، دا ود دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بوزر کې ازريګو تاسو ټول په الله سپارو. الله مو مل شي.
د هوا مرغانو واورای مال حال د وطن راوړی، مال حال د وطن راوړی. کاکړی غاړې کاوا ما مارو په خلا کاوا ما مارور په خلا کاوا ما سفر ژوب جانان پر کوټه سرا درسي تا
سلگو سلگو مش سم کرال بخشش دم کرال ما دای کا بگران پرش دم کرال ما دای کا بگران پرش دم ده هوا مرغانو وای ما ده حال ده وطن را وړی ما.